Radio.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته مو زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان هرکلی کوو. نن سه شنبه د 1409 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا دولسمه ده چې د 2015 میلادي کال د جون د میاشتې له دوهمې سره برابره ده. د آزادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې خبرونه او راپورونه پکې خپروو. پراپورنو کې به واورئ چې د پاکستان د پارلمان یو غړي پر اسلام آباد غږ کړی چې د حقانی شبکې غړي او نور طالب جنګیالي افغان حکومت ته وسپاري. د یو امریکایي مقام له څرګندونو به هم خبر شئ چې وایي په افغانستان کې د مخدرو موادو ضد مبارزې نتیجه نه ده ورکړې. ګڼ نور موضوعات هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. په هلمند کې د وسلوالو طالبانو دوه قمندانان وژل شوي. د افغانستان او بنگلاديش د فوټبال ملي ټیمونه د نړیوال جام لوبو ته د تیاریو په لړۍ کې نن لوبه کوي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې پنټاګون د هغې روسۍ جټ جنګي الوتکې ویډیویي تصاویر خپره کړي چې په تور سمندرګي کې د امریکا د یوې جنګي بیړۍ پر سر الوتې. بشپړ خبرونه. په هلمند ولایت کې د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو دوه قمندانان وژل شوي. د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د مولوي قسیم او ملا نقیب په نامه د وسلوالو دا قمندانان د مرجې ولسوالۍ په شاکۍ کلي کې د ملي پولیسو په عملیاتو کې وژل شوي. بیان وایي د کسانو په مرجه کې په تروریستي فعالیتونو او د سړک د غاړې د ماینونو په جوړولو او ایښودلو کې لاس درلود. د حکومت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. متحد ایالات وایي په افغانستان کې د مخدرو موادو پر ضد مبارزه باید پخپله د افغانانو پر مشرۍ پر مخ ولاړه شي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د مخدرو موادو د مبارزې او د قانون او نظم د ادارې مشر جیمز دی هارت له امریکا غږ سره په مرکه کې وویل نړیوال د مخدرو موادو پر ضد مبارزه کې یوازې طرحې وړاندې کولی شي، خو د دې ستونزې د دایمي حل لپاره باید پخپله افغانان او د افغانستان حکومت عملي ګامونه واخلي.
This has to be an Afghan owned an Afghan led effort.
دا باید د افغانانو لخوا د افغانانو په مشرۍ هڅوي. زموږ تجربه دا ده چې بهرنیان موقتی حل لارې پیدا کوي، خو د ستونزې دایمي حل باید دلته وموندل شي. ښاغلی دی هارت وویل نامنیو د نشه یي موادو پر ضد مبارزه ټکنۍ کړې او د نشه یي موادو تولید او قاچاق د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو پراخه مالی سرچینه شوې ده. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن په یو دوستانه لوبه کې له بنگلاديش سره سیالي کوي. دا مسابقه د 2013 کال د نړیوال جام د لوبو لپاره د مقدماتي سیالیو په لړۍ کې د بنگلاديش په پایتخت ډاکا کې کیږي. د ملي ټیم رسیال روزونکی علي اسکر الاهلی وایي افغان لوبغاړي د نننۍ مسابقې لپاره پوره چمتووالی لري.
فکر میکنم که توانایی که در تیم ما نفته د تیم بنگلاديش نفته نیست، از قبیل انگیزه بالای بچه ها در داخل تیم و همچنان فهم تکتیکی بچه های ما زیادتر است.
د افغانستان تیم تیره جمعه په یوه دوستانه سیالی که لاوس ته د 0 په وړاندې په دو ګولونو ماتې ورکړه. په قبایلی سیمه شمالی وزیرستان کې پرون 14 مشکوک سخت دریزی وسلوال ووژل شول. دا کسان د بی پیلوټه الوتکې په یوه حمله او د پاکستانی ځواکونو په هوایی عملیاتو کې وژل شوي. د پاکستانی استخباراتي سرچینو ویلي بی پیلوټه الوتکې پرون ناوخته په شوال سیمه کې 4 مشکوک وسلوال چې په یو موټر کې سپاره وو په نښه کړل او یې وژل. په همدې حال کې د پاکستان پوځ وایي په داخلو سیمه کې جنګي الوتکو 10 وسلوال وژلي. په دې حملو کې د وسلو او مهماتو یوه لویه ډیپو هم له منځه وړل شوې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې له پوځي اقدام پرته د خبرو له لارې د ایران د اټومي لانجې حل یوازینۍ وسیله ده چې کولی شي د تهران د اټومي وسلو مخه ونیسي. ښاغلي اوباما د اسرائیلو له یوه تلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل د حقایقو شواهدو او تحلیل پر بنسټ دا ثابتولی شي چې اټومي وسلې ته د ایران د لاسرسي د مخنیوي غوره لاره له ایران سره د سختو شرایطو لرونکې یوه موافقه ده. اوباما وویل پوځي اقدام حتی که متحد ایالات هم برخه پکې واخلي دا ستونزه نشي اورولای او ټینګار وکړ چې داسې یو اقدام د ایران پاتومي پروګرام کې ځان راوستای شي خو له منځه وړلای نشي. عراقي چارواکي وایي د عراق په انبار ولایت کې د پولیسو پر یو مرکز د اسلامي دولت ډلې په دریو ځانوژونکو حملو کې لږ تر لږه 140 سرتیري او 6 وسلوال وژل شوي. پولیس وایي وسلوالو په دې حملو کې له هغو هموي ډوله پوځي موټرو کار اخیستی چې له عراقي ځواکونو څخه یې نیولي وه. په دې حملو کې څه د پاسه 60 سرتیري او 6 وسلوال ژوبل شوي هم دي. عراقي ځواکونو ته دا مرګ ژوبله په داسې وخت کې رسېدلې چې حکومتي ځواکونه د شیعه ملیشو او سني قبایلو په مرسته له اسلامي دولت ډلې څخه د انبار ولایت د مرکز رمادي د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي. او د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون پرون د یو بې ساري اقدام په ترڅ کې د هغې روسي جټ جنګي الوتکې ویډیویي تصاویر خپره کړل چې په تور سمندرګي کې د امریکا د یوې جنګي بیړۍ پر سر الوزي او په دې توګه یې د روسي رسنیو راپورونه بې اعتباره وبلل. په دې ویډیو کې یوه روسي څلورویشت الوتکه د امریکایي جنګي بیړۍ یو اس اس راس خواته چې د توغندیو د شنډولو رهبري شوی سیستم لري ورنږدې کیږي. په داسې حال کې چې څو نورې روسي جټ الوتکې هم شاوخوا الوزي خو په ویډیو کې نه ښکاري. د پنټاګون ویان ډګروال سټیفن وارن وویل دا ویډیو یې ځکه خپره کړه چې په دې اړه د روسي رسنیو راپورونه سم نه وو او دوی غواړي وښیي چې هلته دقیقا څه تیریږي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 2 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمیر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتیګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 13، ټیټه 14، آسمان لمر. کندهار د تودوخې لوړه درجه 8، ټیټه 14، آسمان زایزه وریځ. هرات د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 14، آسمان لمر. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 18، ټیټه 14، آسمان لمر. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 24، ټیټه 15، آسمان المار. غزنی د تودوخې لوړه درجه 26، ټیټه 14، آسمان المار. ګردیز د تودوخې لوړه درجه 23، ټیټه 9، آسمان المار. بامیان د تودوخې لوړه درجه 18، ټیټه 4، آسمان المار. او بدخشان د تودوخې لوړه درجه 28، ټیټه 9، آسمان المار.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله او قدر منو اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې د پاکستان د ملي پارلمان یو غړی وایي پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره باید د حقانی ډلې او د افغان طالبانو مشران کابل ته وسپاري. د امریکا د حکومت یو مقام وایي په افغانستان کې د مخدرو موادو پر ضد مبارزه بې نتیجې وه. په نورو موضوعاتو کې افغان چارواکي د ژوند له ډیرو ساده امکاناتو د هیواد د لکونو ماشومانو د محرومیت خبر ورکوي.
منګه 2,900,000 ماشومان لرو چې وسم ښوونې روزنې پاملرنې ته ضرورت لري.
په چین کې په عامه ځایونو کې د سګرټ پر څکولو بندیز سخت شوی او د ژوند رنګونه د زړه خواله نن د سپینو زرو له یو استاکار زرګر سره ده.
زه په کال کې یو ځل د دې ګوتمه جوړوم، هغې کې زه یو غمی اچوم، یا کوت یا مرجان، هغه ډیر خوند کوي زما په ګوته.
د دې خبرې مجلې تر پایه را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. ستاسو کوربه په دې خپرونه کې زه احمد تکل یم. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. د پاکستان د ملي پارلمان غړی او د پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشر وایي پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په هدف باید د حقانی شبکې او د افغان طالبانو مشران کابل ته وسپاري. د نوموړي پاکستانی وکیل سرګندونې په داسې حال کې خبرېږي چې افغان ولسمشر په دې وروستیو کې له پاکستانی چارواکو څخه په یو لیک کې غوښتنه کړې چې د افغان طالبانو له ملاتړه د لاس واخلي او په افغانستان کې د سولې په راوستو کې دې مرسته وکړي. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د ازادۍ راډیو د خبریال ذبیح الله شفق په راپور کې واورئ.
د پاکستان حکومت باید د افغانستان د سولې لپاره پروسې سره د مرستې لپاره د حقانی شبکې او همدارس د افغان طالبانو غړي د کابل په غوښتنه افغان دولت ته وسپاري. که چیرې کابل ته د افغان طالبانو او حقانی شبکې د غړو په سپارلو په افغانستان کې سوله ټینګېدای شي، نو پاکستان ته پکار دي چې د هغوی په سپارلو کې ستونزه ونه لري. دغه څرګندونې د پاکستان د ملي پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشر اویس احمد خان لغاري د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د دغه کمیټې غونډې ته د وینا پر مهال کړي. لغاري دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د مئی په 13مه نیټه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستاني چارواکو څخه د یو لیک له لارې غوښتي وو چې د طالبانو له ملاتړه لاس واخلي او په افغانستان کې د سولې په راوستو کې مرسته وکړي. ویل کېږي چې ولسمشر په دغه لیک کې له پاکستاني حکومت غوښتي چې په کویټې او پېښور کې د طالبانو مشران ونیسي او د دواړو هېوادونو د امنیت خرابولو په تور یې عدلي او قضایي محکمو ته راکاږي، په دې هېواد کې د وسلوالو طالبانو پټنځایونو له منځه یوسي او د حقاني شبکې پر ضد د خپل عملیات پراخ کړي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو مخې د هېواد د ملي پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشر د ولسمشر غنی غوښتنې ته په اشاره ویلي، که چیرې د افغان طالبانو او حقانی شبکې مشران په پاکستان کې وي نو باید افغان دولت ته وسپارل شي، ځکه چې دواړو هېوادونو هدف د سولې راوستل دي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې څارونکي وایي پاکستاني چارواکي دوی په دې وروستیو کې له افغان چارواکو سره په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په لړ کې کړې ژمنې عملي کړي او په دې لړ کې د ورسره مرسته وکړي. د سیاسي او سیمه ایزو چارو څارونکي مل خټک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان دولت غوښتنو او افغان دولت ته د طالب او حقانی شبکې د غړو د سپارلو په اړه د پاکستاني چارواکو وروستیو څرګندونو په اړه وویل،
دواړه حکومتونه چې دی نو هغه د یو بل نه دا مطالبه کوي چې د غیر مخالفین دی ونیول شي یا د هغوی خلاف د عملیات وشي. کفر مقابله د پاکستان د طرفه چې کوم خلکو فرض ورته ورکړل شوی چې د خلاف د کاروایي وشي، دغه رنګ افغانستان د خوا چې کوم نمونه ورکړل شوی دی مطالبه کیږي چې دوی خلاف
په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت له جوړېدو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکو نوې بڼه خپل کړې او د تیر په پرتله یو بل ته نږدې ښکاري. همدا لامل دی چې په دې وروستیو کې دواړو هېوادونو ترمنځ د سیاسي او پوځي پلاو راشه درشه هم ډېره شوې ده. د پاکستان صدر اعظم په تیره میاشت کې کابل ته د خپل وروستي سفر پر مهال ویلي وو د افغانستان دښمنان د پاکستان دوستان نشي کېدای.
و امر دل چې د پاکستان د ملي پارلمان یو غړی وایي چې پاکستان د افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په هدف باید د حقانی شبکې او افغان طالبانو مشران کابل ته وسپاري. که په دې اړه نظر لرئ، تاسو هم کوم خاص نظر لرئ او یا کومه سپارښتنه لرئ، نو د افغان بي سیم په 1813 شمیره اس ام اس کړئ. موږ ته رارسیږي، موږ به یې له اورېدونکو سره شریک کړو او د ازادۍ راډیو په راتلونکو خپرونو کې به یې تاسو ته وړاندې کړو. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د قانون او نظم او له نشئی موادو سره د مبارزې د نړیوالې ادارې مشر وایي په افغانستان کې د نشئی موادو پر ضد مبارزې هغه شان چې لازم او نتیجه نه دا ورکړي. جیمز د هارت له امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي په افغانستان کې د نشئی موادو ستونزه یو نړیواله مسله ده او باید په ګډه پر ضد مبارزه وشي. رضوان مراد د موضوع تفصیل اوروي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت د نشئی موادو ضد او د قانون او نظم د ادارې مشر وایي که څه هم چې په افغانستان کې د نشئی موادو پر ضد مبارزه کې هڅونکي ګامونه پورته شوي، خو د دې هڅو لا پایلو راضي نه دی. جیمز د هارت له امریکا غږ راډیو سره په مرکه کې ویل د افغانستان د نشئی موادو ستونزه د مخدرو موادو له نړیوالو شبکو سره ارتباط لري او همدې ته په پام سره اړینه ده چې پر ضد یې په نړیواله سطحه ګامونه پورته شي.
I think that there are sophisticated networks that are engaged
دی وی فکر کوم داسې تصنوي شبکې شته چې له افغانستان څخه بهر ته د نشئی موادو په انتقالولو کې لاس لري. دا شبکې له نړیوالو شبکو سره اړیکه لري. دا د افغانستان ستونزه ده او دا د نړیوالو ستونزه هم ده او موږ باید په ګډه حل کړو. ښاغلی دی هارت ویل د افغانستان متحد هیوادونه په دې هیواد کې د نشئی موادو د ستونزې د حل لپاره یوازې موقتی حل لارې وړاندې کولای شي، خو دا پخپله د افغانانو کار دی چې دا ستونزه په دایمي توګه حل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د نشئی موادو پر ضد د مبارزې د ادارې مشر وایي دوی له نوي افغان حکومت سره کار کوي څو د نشئی موادو پر ضد د مبارزې پروګرامونه له سره ترتیب او په ښه توګه عملي شي. د جیمز ډی هارت په خبره د دوی اداره په کلنی ډول $100 میلیون په افغانستان کې د نشئی موادو پر ضد مبارزه کې لګوي او د دې هڅو د دوام لپاره د راتلونکو دریو کلونو لپاره بودیجه هم ځانګړې کړې ده. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزه وزارت د ترڅنګ چې د نشي موادو ستونزه هم هغه شان پر ځای غني دا ریپورتونه هم تاییدوي چې وای د افغانستان په ولایتونو کې د نشي موادو د معتادینو شمیر په بے سابقه ډول زیات شوی دی. د مخدره موادو پر ضد د مبارزه وزارت وای دا مهال شاوخوا 3 میلیونه افغانان چې خزه او ماشومان هم پکې شامل دي په نشي موادو روک دي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. دا وخت سهار 8:15 دی. د خپرونې په دوام کې نور راپورونه او موضوعات هم لرو، خو سمدستي پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. په هلمند کې د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو دوه قمندانان وژل شوي. د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي د مولوي قسیم او ملا نقیب په نامه د وسلوالو د قمندانان په مارجې ولسوالۍ کې د پولیسو په عملیاتو کې وژل شوي. یو امریکایي مقام وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کې د قانون او نظم او له نشه یي موادو سره د مبارزې د ادارې مشر وایي د مخدره موادو پر ضد مبارزه باید په خپله د افغانانو په مشرۍ پر مخ ولاړه شي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د 2013 کال د نړیوال جام د لوبو لپاره د مقدماتي سیالیو په لړۍ کې په یو دوستانه لوبه کې د بنگلاديش په پلازمینه ډاکا کې د بنگلاديش له فوټبال ټیم سره لوبه کوي. په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې پرون د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حمله او د پاکستانی پوځ په هوایی عملیاتو کې 14 مشکوک سخت دریزی وسلوال وژل شوي. ولسمشر باراک اوباما وایي چې له پوځي اقدام پرته د خبرو له لارې د ایران د اټومي لانجې حل یوازینۍ وسیله ده چې کولی شي د تهران د اټومي وسلې مخه ونیسي. عراقي چارواکي وایي په انبار ولایت کې د پولیسو پر یو مرکز د اسلامي دولت ډلې په دریو ځوان وژونکو حملو کې لږ تر لږه 140 سرتیری او شیعه وسلوال وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. او د امریکا دفاع وزارت پرون د یو بېساري اقدام په ترڅ کې د هغې روسي جټ جنګي الوتکې ویډیوي تصاویر خپره کړل چې په تور سمندرګي کې د امریکا د یوې جنګي بیړۍ پر سر الوتنه کوي. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د نورو راپورونو لوړاندې کولو مخکې جناقه الکوزي ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
زیات شمېر لویدیځو ورځپاڼو د پاکستان پوځ او د بهرنیو چارو پالیسۍ جوړوونکو ته د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی د قوي لیک او خبرداری په اړه مضمونونه خپاره کړي دي. امریکا چاپ ورسې ژورنال ورسپانه په دې اړه لیکي، جمهور رئیس اشرف غنی پاکستان ته خبرداری ورکړی که چیرې اسلام آباد د طالبانو فعالیتونه بند نه کړي او مشران یې په کور کې نظر بند ونه ساتي، کابل به د اړیکو ښه کولو ډیپلوماتیکي کړنلاره بدله کړي. ورسې ژورنال لیکي، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی په خپل ګاونډي هیواد افغانستان کې د سولې ټینګښت او د اړیکو ښه کولو ته ژمن دي او د دوی په وینا د دواړو هیوادونو دښمن یو دی. ورسپانه د جمهور رئیس غنی د دفتر په حواله لیکي، ښاغلی غنی په یو رسمي لیک کې د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو ته لیکلي که چیرې اسلام آباد په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته کولو ته جدي وي، ډېر ژر باید د طالبانو مخه ونیسي. وال سټریټ ژورنال لیکي، جمهور رئیس غنی په دې لیک کې لیکلي، پرته له دې چې زه سولې ته ژمن یم، د خپل هیواد د بقا، د خپل هیواد د ښځو او کوچنیانو د ساتنې لپاره د جنګ د جمهور رئیس له انتخاب پرته بله چاره هم نه لرم. ورسپانه لیکي، د جمهور رئیس غنی دا لیک چې څو ورځې وړاندې پاکستاني چارواکو ته استولی ښیي چې د پاکستان د پوځ او د بهرنۍ پالیسۍ جوړوونکو پر وړاندې د کابل حوصله مخ په ختمېدو ده. وال سټریټ ژورنال وړاندې لیکي، په تېرو څو میاشتو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې مخ په ښه کېدو ول. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د مې په 12 کابل ته د سفر په مهال په وسلوالو طالبانو سختې لفظي حملې وکړې او د هغوی حملې تروریستي عمل وباله، خو افغان چارواکي وایي پاکستان د خپلو ژمنو په عملي کېدو کې ډېر ورو عمل کوي. د جمهور رئیس غنی ملاتړو او مخالفانو د هغه په پالیسۍ سخت انتقادونه کړي او وایي جمهور رئیس خپل وطن په پاکستان پلورلی. د ورځپاڼې په باور داسې ښکاري چې دا لیک د افغانانو د احساساتو په غبرګون کې لیکل شوی. امریکا چاپ بلې ورځپاڼې واشنگتن پوسټ هم د افغانستان او پاکستان د اړیکو او په خاص ډول د دواړو هیوادونو ترمنځ د استخباراتي همکاریو په اړه یو مضمون خپور کړی او لیکي، د طالبانو حملو د کابل او اسلام آباد ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د راکړې ورکړې معامله تر ازمیښت لاندې راوستې ده. ورسپانه دي کې یو شمیر خلک په دې باور دي چې په کابل او نورو برخو کې د وسلوالو طالبانو حمله په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو پوځي هلې ځلې لستونزو سره مخامخ کړې دي. واشنگتن پوسټ د کابل او اسلام آباد ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د راکړې ورکړې د تفاهم لیک پاړه د پاکستان د متقاعد جنرال او د پوځي چارو د خپلواک څیړونکو طلعت مسعود خبره راخسته چې وایي دا یو مثبت پرمختګ دی. په تیرو وختونو کې د پاکستان او افغانستان پالیسۍ د دواړو هیوادونو د ګټو د لمنځه وړلو په مقصد طرح شوې وې. د دې پالیسیو هدف د دواړو دولتونو لمنځه وړل و. واشنگتن پوسټ ورسپانه زیاتوي انتقاد کوونکي په دې باور دي چې دا به ډېره سادګي یا حماقت وي. داسې وې معاملې ته هیله من شو چې په تخنیکي لحاظ یو تړون نه دی. ورسپانه د پاکستانی ژورنالیست او لیکوال احمد رشید څرګندونې هم راخستي چې وایي تر هغې چې په افغانستان کې اور بند ټینګ نشي او پاکستان له افغان حکومت سره طالبان د خبرو میز ته کیننوي دا معاملې هیڅ نتیجه نه ورکوي. له کابل سره پوره شک دی چې د استخباراتي معلوماتو د تفاهم لیک یا معاملې ګټه ټوله پاکستان ته ځي او افغانانو ته هیڅ ګټه نه رسیږي.
لا ازادي رادیو سهارنې خبری مجله اورې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وی اوس هم په هیواد کې څه باندې 2 میلیونه ماشومان د ژوند لډیرو ساده نعمتونو محروم دي. د کار او ټولنیزو چارو مرستیال وزیر د څرګندونې په هغه غونډه کې وکړي چې د یوې ټولنیزې مؤسسې لخوا پرون د ماشوم د ورځې په مناسبت په کابل کې جوړه شوې وه. د غونډې ګډونوالو له حکومت وغوښتل چې د ماشومانو د ستونزو کمولو ته د یو ګډ کمیسیون جوړ او عملی کار دې پیل کړي. په دې اړه د خان محمد سین په راپور کې نور تفصیل وړاندې کیږي.
افغان چارواکي وایي چې اوس هم د هیواد ډیری ماشومان له زده کړو، روزنې او د ژوند له نورو نعمتونو څخه بې برخې دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو د وزارت مرستیال واصل نور محمد د دوشنبه په ورځ په کابل کې د ماشوم د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وویل چې سره له دې چې په وروستیو کلونو کې د هیواد د ماشومانو د ستونزو کمولو ته هڅې شوې خو کافي نه دي. د وویل اوس د هیواد په بیلابیلو سیمو کې سباندې 2 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي.
حتی 3,550,000 ماشومان حمایت شوي دي، خو بیا هم موږ 2,900,000 ماشومان لرو چې اوس هم ښوونې روزنې پاملرنې ته ضرورت لري.
خاغلی محمد وویل په ولایتونو کې د ماشومانو ملاتړ شبکې جوړې کړې او له همدې لارو له زیانمنو ماشومانو سره مرستې کیږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې لس کاله د مخه له خطر سره د مخامخو ماشومانو شمیر شاوخوا 6 میلیونو ته رسیده، خو اوس مهال دا شمیره کمه شوې ده. دا وزارت وای افغانستان په 1994 کال کې د ماشوم د حقونو کنوانسیون لاسلیک کړی او ژمن دی چې د یاد کنوانسیون اصول مراعات کړي. د ماشوم د نړیوالې ورځې د نمانځلو دا غونډه چې د انجمنې دیدګاه جوان لخوا جوړه شوې وه، اکثر ویناوالو پکې د هیواد د ماشومانو د ژوند پر ناوړه وضعیت خبرې وکړې. د دې انجمن مسؤلینو په تېر او اوسني حکومت انتقاد وکړ چې د هیواد د ماشومانو د ژوند ښه کولو ته لازمې هڅې نه دي کړې. دوی ویل اوس هم له ماشومانو څخه په مختلفو فعالیتونو کې ناوړه ګټې اخیستنې جاري دي. د دې انجمن مشر ادریس تانگزی له حکومت وغوښتل چې د ماشومانو د ستونزو کمولو ته دي پراخ او منظم پلانونه جوړ کړي.
دغه کوچنیان چې د سبا ځوانان دی او د دوی آینده خراب شي، که چېرې دوی آینده خرابېږي طبعا ملک او هیواد او زموږ ټول سرنوشت دوی سره تړلی دی. نو څه دا غوښتنه ده چې حکومت په سطح یو کمیسیون جوړ شي او هغه کمیسیون وکولی شي چې دغه کوچنیان ته رسیدګي وکولی شي.
په کابل کې د ماشوم نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې راپورونه وایي اوس مهال د هیواد په مرکز او ولایتونو کې په لسګونو زره ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي. بلخوا د پوهنې وزارت وایي دغه ماشومانو ته د زده کړو زمینې برابرې کړې. په جوړې شوې غونډه کې راټول شوو ماشومانو هم له حکومت وغوښتل چې د دوی ژوند ته د پام وکړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. ملګری ملتونه وایي په 13 یو میاشت کې په عراق کې د نامنه یو لقبلت څخه د 5000 کسان وژل شوی. په همدې حال کې د متحدو ایالاتو دفاع وزیر وایي واشنگتن به د عراقي ځواکونو ملاتړ او تجهیز ته دوام ورکړي څو وتوانېږي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوال مات کړي. رضوان مراد په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د څانګې د راپور جزئیات اوروي.
عراق لا هم د خونړیو پیښو او پراخ تاوتریخوالي شاهد دی.
ملګری ملتونه وایي یوازې په تیره مئی میاشت کې په عراق کې څه د پاسه 130 کسان وژل شوي او له 1400 زیات ټپیان دي. د عراق د حکومت وسلوالو مخالفانو په ځانګړي ډول د اسلامي دولت په نامه ډلې په دې وروستیو کې پر عراقي ځواکونو او پوځي تاسیساتو خپل بریدونه زیات کړي دي. په دې ترڅ کې یوازې 13 ورځ د اسلامي دولت په نامه ډلې په انبار ولایت کې په یو وخت درې ځان وژونکي بریدونه وکړل چې څه د پاسه 40 سرتیري او شیعه ملیشیا ووژل. د عراق پولیس وایي د داعش وسلوالو د دریو هموي موټرو په واسطه چې له عراقي ځواکونو یې نیولي و په انبار ولایت کې د پولیسو پر مرکز برید وکړ. بلور ته د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر وایي هیواد به د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د مبارزې لپاره د عراقي ځواکونو تجهیز او روزنې ته دوام ورکړي. اش کارټر له بی بی سی سره په خبرو کې ویل متحده ایالات کولی شي داعش مات کړي خو نشي کولی چې دا ډله په دوامداره توګه په ځپل شوي حالت کې وساتي. دا نوموړي په خبره غوره داده چې د سیمې خلک داعش له منځه یوسي.
We can train them, we can equip them, we can support them.
دا وای مونږ کولای شو عراقي ځواکونه وروزو، تجهیز کړو او له هغوی ملاتړ وکړو. مونږ له دې هم ښه کولای شو او د دې لپاره د غوره همکارۍ او لارې چارې لټو. خود ښکېلاک اراده نه لرو. مونږ عراق ته د ځمکنیو ځواکونو د استولو پلان نه لرو. د امریکا متحده ایالات د هغه نړیوال ائتلاف مشري کوي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد له نهو میاشتو را په دیخوا هوایي بریدونه کوي.
چینایي چارواکو د روغتیایي ستونزو د کمولو د هڅو په ترڅ کې په پیکینګ کې په عامو ځایونو کې پر سګرټس کولو بندیزونه سخت کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا په چین کې شاوخوا 300 میلیونه وګړي سګرټس کوي چې له کبله یې د سږو د سرطان پیښې هم زیاتې شوي. نوریاس نوري د موضوع تفصیل اوروي.
د چین پلازمېنې پیکینګ سره له نن څخه په ټولو هغو ځایونو کې چې عام خلک ترې کار اخلي په سګرټ څکولو بندیزونه سخت کړي دي. چینایي چارواکي هیله مند دي چې دغه اقدام به په ټولنه کې هغه مخ په زیاتېدونکي روغتیايي ستونزې کمې کړي چې یو عمده لامل همدا سګرټ څکول بلل کېږي، چې دا عمل په رستورانونو کې له ډوډۍ خوړلو ټولنیزو غونډو او جشنونو نیولې تر په مجموع کې د ژوند یوه برخه یا عادت شوی دی. لدی مخه په پکن کې د ټولو عمل منفع و دانه یو دیننه لکه مارکیټونو، هوایی ډګرونو او هم په سټډیومونو او د خونځو په انګړونو او عمل منفع پارکونو کې په سګرټ څکولو بندیز لګول شوی دی. د پکن د مهم نړیوال هوایی ډګر ترمینال به هم د سګرټ څکولو لپاره ځانګړي درې خونې وتړي. له دغه بندیز څخه د سرغړونکو لپاره جریمه له 100 یوانو چې څه باندې یو نیم ډالر کېږي 200 یوانو ته چې 2.5 ډالر کېږي اوچته شوی ده. د دغو نویو سختو بندیزونو له مخې د لومړي ځل لپاره که د رستورانتونو خاوندان یا د نورو سوداګریزو چارو مسؤلین دا مسئله یقیني نه کړي چې لګول شوي بندیزونه به عملي کوي، تر 10,000 یوانو پورې به چې 1,600 ډالره کېږي جریمه کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د چین 300 میلیون وګړي سګرټ څکوي چې تقریبا نیمایي یې سړیان دي او له 240 میلیونو زیات چینایان په غیر مستقیم ډول د سګرټ څکولو له دود څخه اغیزمن کېږي. دغه سازمان وایي چې د سږو د سرطان له امله له 1.3 میلیونو زیات وګړي هر کال په دې هیواد کې مري چې دا د نړۍ په کچه درېیمه برخه ناروغان دي چې له دې ناروغۍ مري.
د ژوند رنګونه
ستانوم څه دی؟
عادل خان.
او سپین زر کارې کنه؟
زما خو اصل کې سپین زر سره ډېر شوق او خوښ مې دی. زه په کال کې یو ځل د دې ګوتمه جوړوم. هغه کې زه یو غمی اچوم، یا کوت یا مرجان. هغه ډېر خوند کوي زما په ګوته او هغه سړی سره خوند کوي په ګوته.
د سپینو زر نه نور څه جوړیږي؟ تا کم کم څیزونه لیدلې دي؟
په سپینو زر نه خو داسې خو ډېر نمونه دي. خو سپینو زر نه لاکټ جوړیږي، ګوتمه جوړیږي، د لاس دا چین دی دا جوړیږي، د زنانو دپاره دا میخکې ولوي پښتو کې جوړیږي، د زنانو دپاره پالۍ جوړیږي، دا پانزیب جوړیږي او داسې مختلف شیان دي چې سپینو زرو نه جوړیږي، هغه هم د سړو ته هم زنانو ته.
دغه څیزونه پخوا ډیر کارول کېدل، مګر اوس یې د کارېدو هغه موارد کم شوي دي. ولې دغه کم شوي دي؟
هغه پخوا دا ګلټ نو ګلټو د سپین زر ټول ډیمانډ ختم کو. مخکې ګلټ ټیوس سرو کې به ګوتمه جوړې او په سپینو زرو کې به چې جوړوله، هغه اوس په ګلټو کې راغلی دي. نو سپین زر ګران دي او ګلټ ارزان دي، نو خلق اوس کوشش کوي ګلټ دغه کوي دا سپین زرو ډیمانډ لړ کو
ګلټ د سپین زرو نه خخ کاریږي څنګه
نه ایس دغه نو یو ورځ په ګوتا کا ګلټ په دوه مورس تک تور شي او سپین زرو خو سپین زر دی کنه
سپینزر سپینزر دی کنه لدی وینا سره قدر منوریدونکو د دې د سهار